السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مخته وړي وړاندې مو د هلمند نننۍ جګړې په اړه باندې له تازه جزئیاتو خبرو او دا چې هلته د جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي د هلمند چرواکی وای د بیزای سو کسانو د مرستې لپاره پلانونه برابر کړی دی په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې حیات یو غړی وای په افغانستان کې روانه جګړه باید ختم شي د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو بیا جګړه کړی دی د هلمند ولایت چرواکی وای په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز له خرګاته بې ځایه شوي د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامینن ازادي راډیو ته وویل
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوي دي د شکرګاه تر اغلې دي د ځایتوب جریان لري
د هلمند په مرکز لشکرګا او زینو ساحو کې وسم جګړې روان دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې حیات یو غړی وای په افغانستان کې روانه جګړه چې د نارو بلله باید ختم شي مولوی عطاولله لودین نن ویل چې د سولې د مذاکرو په هر اړوند اجنډا کې به دوی د جګړې د قربانیانو دفاع کوي او په افغانستان کې به عادلانه سولې ته زمینه برابر شي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې حیات غړو په انلاین باندې په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له غړو سره خبرې وکړې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې د سپتمبر له لسمی په قطر کې په خپلو کې په خبرو بوختي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار باسونه نهایي سوي نه دي د دغو مذاکرو له پیل سره هم وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه کم کړی نه دي په هرات ولایت کې په لسګونو صرفانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرفانو ټولنې مشر بهاودین رحیمی ازادي راډیو ته وویل د اقدام یې د یو صرف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرفانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
روان مریض کال په هرات کې د صرفانو د اختطاف او پیښې ثبت شوي په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامرانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه برای سوي
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متأسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل سوي د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل ډزو ته دوام ورکړي د بدسل کې د چینړیوالو له دوړو لوریو د روسي په منځګړیتوب د پیشنهاد سوي بشري اوربند ډیر آیتولو غوښتنه کړې ده د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب وو او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتر ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر آذربایجان تور پورې کوي چې د لومړۍ کرښې په څو ساحو کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي دواړه لوري یو او بل د اوربان له هغې موافقې په سرغړونه تورنوي چې تېره شنبه په مسکو کې اوربانی موافقه وسوه دغه موافقه له دواړو خواوو څخه غواړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وژل سویو مړي تبادله کړي په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلي چارواکو رسنوي ته ویلي چې نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینې نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روانو او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ سوي وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوو افراطي وسلوالو د کېدو خبر ورکړی وو ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو پر خبرداری ورکوونکو سیستمونو په بیړه پانګونه وکړي د دغه سازمان د څېړنې له مخې چې نن د طبیعي پیښو د کمیدو نړیوالې ورځې په مناسبت خپره سوه د نړۍ په یو پر درېیمه برخه وګړي د طبیعي پیښو تر ناکافي پوښښ لاندې دي اټکل کېږي چې په راروانو کلونو کې اقلیمي بدلونونه د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب سي د ملګرو ملتونو د سازمان دغه راپور د نړیوال سازمان او مالي مؤسسو د شپږو ساینس پوهانو لخوا د ملګرو ملتونو د هوا او پوهنې نړیوالې ادارې په هماهنګۍ برابر سوی دی. راپور وایي په تیرو 15 لسیزو کې تر 11 زرو زیات اقلیمي افتونه ثبت سوي چې د 2 میلیونو وګړو د تلفاتو او د 3.6 ټریلیون ډالرو په ارزښت مالي زیانونو سبب سوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان پر وخت 8:30 پیلېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې څلور. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې لس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټې 12. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 6.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالاتو اټکل واورید. خبرونه کولای سید ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اورئ چې په هلمند کې په مرکز لخکرګاه کې همدا شیبه په لسمه او دریمه حوزه کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغې جګړې له امله د هلمند زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین:
د دغه هفته په جریانو کې تر دوانونه پورې چې موږ ثبت کړي 15,000 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بېځایه شوی دی، لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بېځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته، خلک اوس هم روان وو. ما د دې ستا چې د ارقام پوښتې
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو په نوي پالیسي کې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کړې، خو یو شمېر افغانان چې د پاکستان د ویزې غوښتنلیکونه ورکړي په سفارت کې له ګډوډیو د خلکو له بیروبار شکایت کوي.
کلم یو تور لیږي، کلم بل تور لیږي، بس لښتې رب سره اخیستې لکه مثال ناپوی او جاهل خلک.
د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو. همدا شیبه چې تاسو ازادي راډیو رې د هلمند په مرکز لخکرګاه او نادلي کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور په اساس د هلمند په لسمه حوزه او په دریمه حوزه کې د طالبانو او افغان جنگ او افغان پوځیانو جنگ روان دی. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو ویل کیږي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لښکرګاه همدا شیبه د ټلیفون په کرښه سره خبرې کوي. دایی صاحب، ستړي مشه، تازه جزئیات کراته وایي، جنگ په کومو کومو سیمو کې روان دی؟
پلسان او ځکه هغه شهید د جګړه چې په مخکې پرونه کې راپور ورکړي لږ کم څه دی، خو خال خلبه چې وطن د ورځې پر وطنۍ باندې کېږي. په درېم او ځکه جګړه درېدلې ده بولان کې، ولې د نظر وروسته هم مرکز کې تحلیلات ډېر شوي دي. یو سرتېری چې نه غوښتل نوم او یو افشاس ټول چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوږې سره مخ دي او دغه شمېر طالبان د نورو سوالۍ پر مرکز را چاپېږي. حکومت مرست اړتیا لري چې باید تازه دنه سرتېري ورته ورکړي.
د افغانستان حکومت چارواکي څه وایي؟ دوی خو امریکایي ځواکونه یې هم ننګه کړې ده، هوایي عملیات هم کوي. ولې د دغه بریدونو شدت زیات شوی دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې بریدونه مهار کړي؟
د هلمند وادي باندې عمر ځواک سره مت شو د خبرې وکړې. هغه وویل چې د بارانو ځواکونو هوا هم ملاتړ ورته ملګری، افغان ځواکونه هم هوایي بجنت کوي او څو شېبې مخکې د لسکوزین او ځینو په مربوطاتو کې د یو شمېر طالبانو د بمبار خبره وکړه چې پر هغوی بریدونه سوي دي. هوایي اما د تلفات په اړه ونه ویل چې څومره کسان په دغه بریدونو کې مرګ ژوبل لري. دا ویل چې زموږ هوایي عملیات روان دي او د ځمکني عملیات د پیل لپاره د سرتېري احیاء مجدد کوو او هغوی احیا کوو او ډېر ژر عملیات کوو.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبريال الیاس دایو له هلمند له موږ سره خبرې کولې. چیرته چې همدا شیبه د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. جګړه د ښار په لسمه او درېمه حوزه کې لږ وروشوي، خو ویل کېږي چې په نادلي باندې بیا فشارونه زیات شوي دي. د همدغو جګړو له امله په چې په هلمند کې روان دي، د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر او تر هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو څخه غوښتي چې سمدستي د خپل بریدونه ودروي او تاوتریخوالی را کم کړي. نن د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له هغه دریزه ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې غوښتي وو تاوتریخوالی کم کړي. اخوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د مرستندوی ماموریت یا د استازولۍ د دفتر رئیس وون برندت په هلمند کې د جګړې د جر درېدو غوښتنه کړې. دغو چارواکو د هلمند جګړه او بریدونه د دوهې له تړون سره په خلاف بللي دي او ویلي دي چې یوازې مرګ ژوبلې راوړي، بل هیڅ سند پکې ترلاسه کیږي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو رپورټ له کابل را لېږلی.
کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې باید د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر مان باندې خپل تاروزی برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. وون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو لارې د جګړې له 15 بیا ټپیانو او دغه شان له 4000 بې ځایه شویو کورونایو سره مرستې سوې دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوې دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوې دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي. هغه ادعا چې افغان حکومت یې ردوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر څه باندې 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا د هلمند کډوالو د چارو د رئیس محمد رامین خبرې دي چې په لنډه توګه اورو.
دغه هفته په جریانو کې تر د نننه پورې چې موږ ثبت کړې 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی. لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان و. ما د دې ستاسو د ارقام پوسټ دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست و موریدل چې د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویل چې له 15000 زیات خلک بې ځای شوې دي. خاله چې د دغو ځینو بې ځای شوو خلکو غوونه چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي واورو.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو.
مانو مال ودین دی وځت خو صدر کوم په هیڅ شالت نه دی. په شار کې ویر خبره ده او د شار شاو خو ټول طالبان نه ول دي تر پلا خو ته خلک کلای نه سی او دغه سی شاو خو چې یاره د شار څخه یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري هل د طالبان د رسیدلې یعنی وسم د حرکت په حال کې دي. درې مخزه او څلور مخزه هم دا چې څلور موزه خو نیول شوی، درې موزه ډېر کم په هغه ډول سم موزه باندې وتل جنگ دي. موږ چې کدی راځلې موږ دا چې وتا کو نه چل تاسو په خانې په هغه ځای کې کورونه واچوله، خیمه مو درولې بس کور کې دا چې په زراو کدی را روان دي. کدا اوس د کور ووزمه وبه ګوره چې ډېرې کسان به را روانې موټرونه دي، همداسې پرکشو په هر ډول دایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې خپرې وي، یا به لاندې به څوک پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کښې نه دی. هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هماغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومېږي، د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم حوزه طالبان ونیولل، همداسې لسم حوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده. او ښار ته نږدې په دوه کیلومتر کښې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نهشته. کډم په ټکټر کښې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پرېښي دي. اوس په دغه تیاریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی، او زه برای مشام موږ کډر آبار کله تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مطر کښې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرا کښې وو چې هغه را ته ودرېدله، موږ را ووتلو. نو اوس دا ځلې یو سرا هم پیدا کړی په کښې، ډوډۍ نهشته، د اوبو د چښلو ځای نهشته، یو غمبده په لاس کښې را وګډوي، هر څه هم پاسوي. ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شی را ایستلی دی، په هغه نو په هغه کښې سره ویدېږو.
د هلمند د ځینو تازه بې ځای شو خلکو غږونه مو واورېدل. له هلمنده به ور شو کابل ته. هلته د پاکستان د سفارت مخ ته راټول شوي افغانان وایي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی داسې وخت د سفارت مخ ته له ګډوډیو او همدارنګه د پولیسو او هلته د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د پاکستان سفارت ویلي د ویزو په نوې پالیسۍ کې افغانانو ته اسانتیاوې منځته کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته ویلي، د دغې پالیسۍ له مخې ناروغانو او محصلینو ته لومړیتوب ورکول کېږي، خو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې چې د پاکستان ویزې ویشل کېږي، خلک له فساد او نورو ستونزو هم شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راغلي. دلته زیات خلک د ویزو لپاره راغلي، او ان هغه ناروغان هم راوړي چې په تذکرو کې پراته دي. دو پنځوس کلن ملنګ چې ناروغ، او څلېرویشت کلن عبدالتواب په پاکستان کې محصل دی، د ویزو د ویش په برخه کې له فساد او ستونزو شکایت کوي.
منګه دې تقاضا ده چې د پیسو دا کار دې ختم کړي، ځکه دا موږ مجبوریت دی. مجبوریت په اساس یقین وکړه چې ما مجبوریت داسې دی، زه به په قرض پیسې ورسره پیدا کوم، سم دا آپریشن به کوم.
هغه موږ راغلي یو دلته چې کله یو ګیټ ته ورته یو تور لګي بل هم بل ته لوګي. یوازې دی چې ماسل د موږ سهولتونه برابر کړي، خو دا سهولتونه خو موږ نه وینو دلته، هېڅ شی نه. کله یو تور لګي کله بل تور لګي، بس لښتې رب سره اخیستې، لکه مثال ناپویه او جاهل خلک.
دا ستونزه یوازې په کابل کې نه ده، بلکې په جلال آباد او مزار شریف کې هم ورته شکایتونه موجود دي. لال مرجان د ننګرهار او وحیدالله د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. دوی د ویزو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې غریب زموږ غوندې به در په در ما په درېیم تاریخ باندې، نن یولسم تاریخ دی عیسوي، ما په درېیم تاریخ باندې دغه کړي، دا د اوس پنجاب کښې دي، دا دی که دروغ یم، دا پراته دي. زه غریب سړی یم، زه مصري یم،
مریض هم لرم چې مریض مزور ته زره پاکستان ته ولېږدوم. ډېر خلکې دي چې ما نه پس ته راځي، مخکې نوبت ورته اخلي، چې هغه کوم کس پیسې ورکوي هغه به مخکې نوبت اخلي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی نوې پالیسي جوړه کړې چې څنګه کېدای سي هغه افغانان چې دغه هېواد ته تګ راتګ کوي د ویزو په برخه کې اسانتیا رامنځته سي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه پالیسۍ له مخې د ویزو شمیر زیات، اوږدمهاله او اسانی رامنځته سوې ده.
یہ جو ابھی تک کووڈ 19 کے بعد سے چونکہ ویزا بند تھا، لیکن اب ویزا دوبارہ سے نئی
د کووڈ 19 لراتا وروسته ویزا ورکول بند و خو وسته نوې پالیسی لمخې د ویزی ورکړه پیل شوې ده. په عام ډول موږ د شپږو میاشتو ویزه یو کلن ته اوږده کړه. دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوی دی. د نوې پالیسۍ له مخې موږ د ویزو د ورکړې بهیر غځوو څو هغه کسان چې پاکستان ته ځي اسانتیا ورته برابره شي. د ویزې د اخیستو په برخه کې به هم دوی ته اسانتیا برابرې شي او ویزې به هم اوږدې شي. په ځانګړي ډول به ناروغانو زده کوونکو ته د اوږد وخت ویزه ورکړل شي.
سہولیات ہوں گی اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ویزا لانگ ٹرم ہو جائے گا.
ښاغلی منصور احمد خان په خبره هر ورځ په ټول افغانستان کې د پاکستان له لوري 15,000 ویزې ویشل کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د دغې نوې پالیسۍ په اړه خبره شوې، په کې راغلي چې د پاکستان ویزې وړیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو اندازه فیس لري. د افغانانو پر وړاندې پاکستان ته ځمکنۍ لارې او د ځمکې لارې مسافرو ته د ویزو ورکړه د وروستي ځل لپاره د هغه هیواد د حکومت مات لارې د کرونا ویروس د خبرېدو له امله وتړل سوه، چې وخت په وخت لغاړې بند افغان مسافر په هیواد ته راپریښودل، خو له دې غاړې یوازې پاکستانی اتباعو ته د تللو اجازه ورکول کېدله. خو پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله تر سفر وروسته د هغه هیواد کابینې پریکړه وکړه چې د شنبې، سه شنبې، چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو په له دواړو خواوو ویزه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، چې دا بهیر اوس پیل سوی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت 2000 کال د طبي پیښو لاړخه ښه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ادارې سره مرستې ډېرې کړي. د دغه وزارت چارواکو په کابل کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل، په دې کال کې شاوخوا 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو او اورښتونو د ګڼ شمېر افغانانو ژوند اخیستی. نن د اکتوبر 14 د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ ده. خاطر پردیس له کابله رپورټ را لېږلی.
په کابل کې د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطرونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې نمانځغونډه کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وویل، سره له دې چې کورونا وایرس 2020 کال کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان ووژل، خو طبیعي پیښو هم په دغه کال له افغانانو زیاته قرباني واخیسته. نوموړي په افغانستان کې د زیات سیلابونو د راتګ دلایل داسې په نښه کړه.
ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې ډېرې زیاتې پیښېږي؟ د ځنګلونو قطع کول او دښنو ساحول منځوړل هغه څه دي چې زموږ افغانان یې له بده مرغه په زغرده دغه چاره کوي. همداشان یو بل دلیل چې سیلابونه ډېر ورانی کوي، د سیندونو غاړو ته د ځمکو غصب دی. یو شمېر کسان په دغه غصب شوي ځمکو خپل سر یو غیر معیاري کورونه جوړوي، چې بالاخره د سیلابونو د راتګ سره له خلکو قرباني اخلي.
ښاغلی جیلانی وایي، د راتلونکي ژمي لپاره وزارت او ټولو دولتي ادارو د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو په برخه کې لازم چمتووالی نیولی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 2020 کال کې د سیلابونو اضطراري حالاتو د کنټرول لپاره 600 میلیون افغانۍ وړاندوینه کړې وه، خو د رامنځته شویو اضطراري حالاتو سره دغه وزارت وایي تقریبا دغه پیسې مصرف شوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ حکومت چې د اضطراري حالاتو لپاره 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې وې، د 600 میلیون افغانیو په مصرفولو سره 400 میلیون افغانۍ پاتې شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پاتې 400 میلیون افغانۍ د راتلونکي ژمي اضطراري حالاتو لپاره کافی ندی. افغان جمهور رئیس وزیر ته په کتو سره د 200 میلیونو نور افغانۍ منځوري ورکړ چې دغه وزارت وستراتلونکو ژمي وستراري حالات لپاره 600 میلیون افغانۍ بودیجه لري. ښاغلی جیلانی په راتلونکو کې د طبي پیښو درامسته کېدو د خپله مخنیوي لپاره لټولو نړیوالو ډونرانو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې د UNDP طبي پیښو د ستراتیژي رئیس عبد الله الدردی چې په دې غونډه کې ګډون درلود، د لازم همکارۍ ډاډ ورکړ.
موږ او آغا خان بنسټ تل ته یو چې په ګډه د افغان حکومت او ادارو سره یې د دغې ستونزې د راکمېدو په برخه کې کار وکړو، او افغان حکومت اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل ټولې اړتیاوې او فرصتونه معلوم کړي. موږ له افغان حکومت او نورو همکارانو سره ګډ کار کولو ته چمتو یو.
هغه وایي افغانستان سره له دې چې د یو سخت کورونایي بحران څخه تېرېدونکی دی، خو بیا هم په دې حساسو شرایطو کې د طبیعي پیښو په برخه کې لازم اقداماتو ته اړتیا ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت په داسې حال کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ نمانځي چې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو ورښتونو له یو شمېر افغانانو قرباني واخیسته. په دې سیلابونو کې پروان هغه ولایت و چې شاوخوا 150 کسان پکې مړه او له 200 زیات پکې ټپیان شو. همداشان په زرګونو کورونو او هټۍ هم د دې سیلابونو له امله ویجاړ شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 15 خپرونې کو ورزو. پاکستان ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مریم نواز وایي د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت به د راتلونکي جنوري پورې قائم پاتې نه شي. یاد ګوند وایي خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو له وجې له حکومت تنګ شوي او نسکورول یې غواړي، خو تحریک انصاف ګوند بیا وایي حکومت نسکورېدل ممکن نه دي ځکه چې تګلارې ګټورې دي او تر شا یې پوځ ولاړ دی. تفصیل د منور شاه په راپور کې.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وایي د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نه مخکې ختم شي. نوموړی د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې وویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک مشرانو خیال دی چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغې هم قائم پاتې نه شي. په دې حکله د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیې راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د هغه وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسټر هغه چې کومې خبرې کوي، نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه وي هغې نه وروسته نه پاتې شي. نو ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي، کوم بای سکرول چې په کوم تنور کې اچولي، کوم قید کې ورځولي، دا خلکو کم غوسه، دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 مده بالکل ریفرنډم د ګورنمنت اگینست خلک داسې دومره تنګ شوی دی. خلک خپل روزي که بنګ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک راوته نو خانه جنگي به جوړ شي.
بل خو د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې NCHD مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو په ترڅ کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري، ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ یې هم تر شا ولاړ دی.
خوبو لیدلو باندې د موږ د چا پابندي نه شو لګولی. دوی دا خوبونه ویني او موږ به لګیا یو کوشش به کوو چې د کوم خدمت وکړو او د کوم منشور باندې موږ راغلي یو او دغه تر یوه حد پورې موږ پوره کړو. او حکومتونه چې دي نه موږ د نواز شریف حکومت په درمه باندې یا په باندې لانګ مارچ باندې ختم کړی دی، نه دوی ختم کولی شي. یوه جمهوري طریقه ده او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر آئینی طریقې سره بیا ختم کړي، انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولی اوس فوج چې دی که نه هغه د آئینی حکومت په ټیک باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز وویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي.
آزادي خبری مجله اوري
او د دې خبری مجلې په اخر کې هم له احمد شیبره د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور لرو، خو جالب راپور دی.
د اروپا په ډیرو سیمو کې په روسي دوه میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لشکمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په ویشت خړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کرونا مثبتې پیښې تر یو لکه وړي. په دې ترڅ کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ و. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبه په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډی پی ای د پولیسو د یوه بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړي په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته و ټوخلی دی. پولیس وایي چې دا مېرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته یې بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمی صدمې د جرم په حساب کې راځي.
په همدې سره د ازادي راډیو دغه پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاستئ. یوه وروستۍ خبری مجله هم لرو، د دې پروګرام د چې زرغونه منګلې وړاندې کوي. خیر راغلی، ستړی مشه پروګرام ته.
تاسو هم ستړی مشه و سلام به شما شنونده های گرام.